دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12:25. السلام علیکم. پی او استودیو ته مزفر به ظاهر لخپل نور او همکارانو سره هرکلی کوم. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون اوروستي معلومات په دې خبرونه په ستر کې در سره شریکو چې وایي نن د ولسمشر انتخاباتو په تړاو د سبڅو شکایتونو شمیر 9000 ته رسیدلی دی. دا بهیر به نن هم دوام وکړي. دوستانو دا او نور راپورونه به د خبرونه په لړ کې وروسته واوري. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
نن د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ ده. د کندز پولیس وایي چې نن سهار وسلوالو طالبانو په کندز ښار کې د پولیسو په یوې ګزمې برید کړی دی. او پاکستان دا غندي چې د امریکا لخوا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل شوی چې وایي له دینی ازادۍ سرغړه ونه کوي. د خبرونو تفصیل. نن د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ ده. د شکایتونو لپاره درې ورځې وخت ټاکل سوی و. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي قطب الدین رویدار ازادي راډیو ته ویلي چې ښایي د شکایتونو شمیر تر 10000 واوړي. د هغه په خبره اکثر دغه شکایتونه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي. خغلی رویدار وویل چې د شکایتونو تر ثبت وروسته به څېړنې پیلېږي او شکایتونو ته رسیدګي کیږي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې یکشنبه اعلان شوې چې له مخې اشرف غني لومړی او عبدالله عبدالله په دویم مقام کې راغلي. عبدالله عبدالله او ځینې نورو کاندیدانو دا پایلې له درغلیو ډکې بللي او ویلي دي چې د شکایتونو کمیسیون دی د دوی شکایتونو ته رسیدګي وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ټولو انتخاباتي ډلو وغوښتل چې د اصولو په رعایت سره دې شکایتونه ثبت او قانونمند چلند وکړي. د اشرف غنی ډله وایي چې دوی هم شکایتونه ثبت کړي او ادعا کوي چې د رایو کچه به یې د شکایتونو له څېړلو وروسته لا پسې پورته شي. د امریکا متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دې په شفافیت او مسلکیتوب د هر شکایت په اړه قضاوت وکړي. د کندوز پولیس وایي چې نن سهار وسلوالو طالبانو په کندوز ښار کې د پولیسو په یوې ګزمې برید کړی او یو سرتیری یې ټپي کړی دی. دا خبره د کندوز د پولیسو ویاند انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وکړه.
نن سهار د دویم امنیتي او زید غزمی موټر د وسلوالو مخالفینو له کمین سره مخ شو. په نښته کې یو پولیس ټپي شوی دی. دښمن هم د همدغو عسکرو لخوا په شا تمبول شوی.
یوې بلې امنیتي سرچینې بیا د موضوع د حساسیت په خاطر د نوم په نه اخیستلو سره ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل یې ټپي دی. پیخه د کندوز ښار د خان آباد بندر سیمه کې شوې چې د ولایت مقام او امنیتي قومندانۍ ته نږدې ده. هندي چارواکو ویلي چې هر ورځ له افغانستانه 15 لارې پیاز هند ته رسیږي او دا به د پیازو د بیې په ټیټولو کې مرسته وکړي. په هند کې دا څو وروستۍ میاشتې د پیازو بیې زیاتې لوړې شوې دي. اوس د یو کیلو پیازو بیه تر 140 هندي روپیو رسېدلې چې شاوخوا 1.5 افغانۍ کېږي. نیو انډین اکسپریس او انډیا ټوډې ورځپاڼو راپور ورکړی چې وارداتي پیازو عموما یې 10 تر 15 روپیو کمی کړي دي. وبخښئ، وارداتي پیازو عموما به یې 10 تر 15 روپیو کمی کړي دي. هندي چارواکو ویلي چې تجاران دا پیاز په افغانستان کې ارزان اخلي او دلته هم هڅه روانه ده چې به یې ورسره راټیټ کړی شي. د افغانستان له پیازو ډکې لارې د اتارې بندر له لارې چې په پنجاب کې موقعیت لري هند ته وړل کیږي. پاکستان دا وغندل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل شوی چې وایي له دینی ازادۍ سرغړونه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې اسلام آباد دغه یو جانبه اقدام چې په خپل زړه یې کړی ردوي. پاکستان وایي دغه تصمیم له واقعیتونو لرې دی. د عراق پارلمان د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ چې هدف یې خپلواکو سیاستوالو ته د څوکیو د ګټلو ښه چانس ورکول دي. په عراق کې د مظاهرتچیانو اساسي غوښتنه د انتخاباتو عادلانه کول دي. په نوي قانون کې د عراق 18 ولایتونه هر یو په څو انتخاباتي حوزو ویشل شوی او د 30,000 کسانو پر سر یو استازی انتخابیږي. د عراق نوی انتخاباتي قانون همدارنګه د سیاسي ګوندونو لپاره دا ستونزمنې چې په یو مشخص ولایت کې به په اسانه ټولې څوکۍ وګټي. دا ستونزمنوي چې په یو مشخص ولایت کې به په اسانه یو کس ټولې څوکۍ وګټي. د اکتوبر راهیسې په عراق کې د چارواکو د درغلیو د کار د نشتوالي او لشته سیاسي سیستم څخه د مایوسۍ له کبله خلکو پراخ اعتراضونه او مظاهرې پیل کړي دي. او د شیکاګو په دوو هوایي ډګرونو کې سختو دوړو 178 پروازونه لغوه کړي. دا پروازونه د کریسمس د جشن پر مهال لغوه شوي. د امریکا متحده ایالاتونو فدرال هوایي چلند ادارې نن چهارشنبه وویل چې لږ تر لږه 800 پروازونه د شیکاګو په دوو میدانونو کې ځنډېدلي. د خبرونو پای.
د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په اړه د ثبت شویو شکایتونو شمیر نن 9000 ته رسیدلی دی. دا خبره د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون کړې ده او وایي چې د شکایتونو د ثبتولو لړۍ به نن هم دوام وکړي. په دې اړه به دغه ورځ د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د سر بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید څرګندونې هم واورئ.
دغه روښانه کیږي چې د تقنیزو ډلو لخوا نه د شکایتو په درد کې یا د شکایتو کمیت کې هم چالي رامنځته شوې ده. زه ډېر په کیفیت باندې تاکید کوم چې شکایت ځان لپاره محتوا ولري، په عین حال کې قاسي او مدلل اسناد ولري.
د هلمند په کجکي کې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د لارې پر سر د رامنځته شوو ستونزو له کبله نن 14مه ورځ ده چې د کندهار خلک برېښنا نه لري.
چوبه نه لرو، اوبه د بله کور راباسو، برق راسي د شپې راسي یا موږ بده یو یا برقي موږ خپل برق خراب یا سمرسیبل سره خراب سي، باید پر وخت ورځ راي لکه چې موږ اړتیا وته لرو.
دا نور ګڼ راپورونه هم د وخت په صورت کې به درته وړاندې کوو، خو د خبرونې په دوهم نیمایي کې د زهر او کاروان اونیز پروګرام هم لرو. اوریدو ته بلنه درکوم. دوستان ورزو د خبرونه د سر موضوع ته لکه چې مخکمه ویل، د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په اړه د ثبت شویو شکایتونو شمیر نن 9000 ته رسیدلی دی. د خبره د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون کړی ده او دوی وایي چې د دې شکایتونو ډیره برخه د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لخوا ثبت شوي دي. په دې اړه زما همکار امید زهیرمل د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته ورغلی دی او د هغه څخه موږ تاسو نور جزئیات راکوي. هم د اوسره سره د ټلیفون پر کښه دی. امید ظاهر مل، خبرونه ته شرغلی که ته د دې کمیسیون د نوو څرګندونو په اړه راته وې.
فربجان تاسو اوریدونکو ته سلام. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر دم غړي یعنی تر نږدې 11 بجو له 9000 شکایتونه ثبت شوې دي. په دغه شکایتونو کې څلور مهمې ټاکنیزې ډلې چې په لومړي دوی مودري مدرجه کې قرار لري دوی خپل شکایتونه ثبت کړي دي. دولت جوړونکي ډلې یو زور 9000 شکایتونه تر دم غړي پورې ثبت کړي دي. د امنیت او عدالت ټاکنیزې ډلې چې مشري رحمت الله نبیل کوي 15 شکایتونه ثبت کړي دي. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې چې ګلبدین حکمتیاري مشري کوي 2000 شکایتونه ثبت کړي دي او پاتې هغه نورې د عبدالله په مشري د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لخوا ثبت شوي دي. د دې شکایتونو ډېر شمېر په ولایتونو پورې اړه دي. یوازې 2000 شکایتونه په کابل د کابل په انتخاباتو پورې تړلي دي، په کابل ولایت کې، او پاتې نور په 30 ولایتونو کې دي. خو د انتخاباتو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې کیدای شي دغه شمېر 10000 ته ورسیږي. زه د دوو کمشنرانو سره قطب الدين رويدار او خغلي قاسم الياسي سره وغاګیدم دوی د تاکنو شکایتونو په اړه باندې وویل چې البته الیا خغلي الیاسي ول دوی هیڅ داسې هیله نه درلوده چې ګنې نګ دی لزره شکایتونه یا حمله دي زیات به چې نن تر ماخامه پورې د پروسه روانه ده دوی سات کړی دوی یوازې د 3500 پورې اټکل کړو چې دوی به وشي کولای په خپل وخت کې د بهیر وڅېړي خو فریباجان کی اجازه یې د غزه تاکنیزو شکایتونو د سیړلې بهیر او بیا دوی بررسی او مهمه موضوع ده چې باید تشریح او یو البته کوم وایم چې د پیچلې هم ده د تاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې شکایتونه نن په ورسی ورځ لپاره چې په درې ورځو لپاره نو درې ورځې د شپې تر دولس پورې دوام کوي نو شاید دوی تر ناوخته پورې کابل کې ټکري شکایتونه ثبت کړي اما د بررسۍ بهیري سبا پیلېږي چې لومړی برخه یې په دې کې البته چې درې دېرش برخې لري بیا دغه درې دېرش برخې د درې عمده برخو نه سرچینه اخلي چې هغه کې تخلف دی تقلب دی او انتخاباتي جرایم دي که زه ساده ووایم چې سرغړونه ده درغلی ده او ټاکنیز جرم دی ته دغه بهیر کې بدوی سیرل کې ګلمړی 15 ولایتونو ته دغه ټاکنیز شکایتونه چې دلته سب شوی دي څومره چې ستګي ولایتونو ته لیکدول کې 15 ورځې توګه کې حالت سیرل کې کچیرته بیا څوک ستونزه ولري د درې ورځو لپاره کول شي د استیناف وختنه وکي بیا د 15 ورځو پوګدو کې دغه استیناف وختنه د کابل په مرکزی کمیسون کې چې هغه ټاکنیز شکایتونه کمیسون دی دلته تر سیړن اعلان یو کېږي او ورسته برخه چې دا مغه بیا د نتیجې اعلان دی چې دا هم د ټاکنیز شکایتونو د کمیسون له خوا نه کیږي یعنی اوله مرحله په دې کې تصنیف دی یعنی د ټاکنیز شکایتونو طبقه بندي چې به کې چې په دې کې با اعتبار رائے او به اعتبار رائے سره جدا البته به اعتبار شکایتونه او اعتبار لرونکي شکایتونه هغه سره جلا کیږي دویمه برخه چې راغه بیا د بررسۍ یا د څېړنې مسله ده چې په دې کې اسناد وختل کیږي او معلومی کې چې شخص څوک دی تیم څوک دی او کله ټاکنو کمیسون دی او په دریمه برخه چې دا غوډه تحلیل د حقوقي برخې د شاګرد کمشنرانو کوي او کمشنران د خاطر اړه باندې پریکړه کوي
ډېر زیات مننه کوم امید ظاهر مل دوستانو و مو اوریدل چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي چې تر اوسه پورې تر 9000 پورې شکایتونه ثبت شوي دي او امکان لري چې د ورځې تر پایه چې بیا هم د لړۍ دوام کوي شاید تر 10000 پورې شکایتونه سي او نن د شکایتونو لپاره درې ورځې وخت ټاکل شوی وو دوستانو په همدې تړاو به د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د مشر څرګندونې هم واورو چې هغوی وایي د ثبت شویو شکایتونو شمیر ته په پام سره ممکن د شکایتونو د څېړلو په لومړۍ مرحله کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ستونزو سره مخ نه سي خو د دوهم پړاو لپاره اندېښنې موجودې دي د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو د ثبت په برخه کې هم د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ یو ډول سیالي رامنځته شوې ده زموږ همکار اجمل تورمان له شغل رشید سره مرکه کړې ده په ګډه پیسره وره
مننه د روښانه کیږي چې د ټاکنیزو دالو لخوانه د شکایتو په درس کې یا د شکایتو کمیت کې هم چالي رامنځته شوې ده زه ډېر په کیفیت باندې تاکید کوم چې شکایت ځان لپاره محتوا ولري په عین حال کې کافي او مدلل اسناد ولري چې اثباتي مدارک د شکایت کمیسیون د پام وړ وګرځي او د حق او د باطل تفارخ تمرسته وکړي کمیت ډیر مهمه نه ده په لومړي پړاو کې دغه شکایتونه تقسیمي د ولایتونو باندې او ولایتونه کې ولایتي کې مسؤلونه د شکایتو کولی شي په موقع سره پریکړه وکړي په ځینو ولایتونو کې کېدای شي د شکایتو کچه لوچته وي لکه ننګرهار غوندې نو هلته کېدای شي شکایت کې مسؤل نور خدمتي پرسونل ولیږي کومکې چې هلته مرسته وکړي او دا
یعنی ستونزمنه نه ده ستاسو په وینا باندې
په لومړي پړاو کې ستونزمنه نه ده اما که چیرته د ولایتي کمیسیونونو په پریکړه باندې څوک خناس ونکړي او دې اسناد طلبي وکړي نو په اسناد غوښتنه کې به د شکایت په مرکزي کمیسیون باندې خامخا بوجوي او د وخت لمنه به دوی به له ستونزو سره مخامخ شي
ولې رشید صاحب که څه هم ستونزمنه ده چې سړی داسې یو تحلیل وکړي ولې بیا هم دغه 9000 شکایتونو ته پام سره چې ثبت شوي دي آیا فکر کوئ چې دغه شمیر شکایتونه به افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو لورې بل خواته بوزي که څنګه
څومره چې زه معلومات لرم شکایتونو هغه د شدت او د تاثیر په اړه باندې د شکایت کمیسیون لخوا معلومات نه دي وړاندې شوي هغوی په لومړۍ مرحلو کې دي اما په یقین سره په ارقامو کې به خامخا تغییر راځي دا ارقام دا چې مجبور کې رای راکېږي یا رای جاتېږي بیا د کاندیدانو په ویش باندې سمره په چا باندې تاثیر کوي په چا کم تاثیر کوي نو دا اوس به مخکې وخت نه وي اما یو څه چې تاسو ویلی سم په یقین سره چې دا د رایو په سخت کې به خامخا تغییر راځي او وروسته به معلومه شي چې آیا دوم دور سمو ټاکنو مسیر پیدا کیږي او که په همدغه اول دور کې نتیجې رسیږي نو زه اوس نه غواړم چې په دې اړه باندې شي او غیر مسلکي او غیر واقعیانه قضاوت وکړم
ل تاسو مخکې د وړتیاو په اړه دغه وښودو چې مثلا د دونه شمیر سره چې شکایتونه ثبت شوي باید وړتیاوې هم لوړې شي. مثلا فکر کوئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه وړتیاوې یا مثلا اضافي نیرو تاسو ویل چې په ولایتونو کې شکایتونو شمیر زیاتېږي هلته به نور کسان ولیږي دا لري او که نه داسې نه شي چې شکایتونو د لومړۍ مرحلې په څېړلو کې له ستونزو سره مخ شي دوی؟
تخنیکی مطالعه صندوقونه ته موږ ته اړتیا وي صندوقونه بو کتل سی په غو کې کافی اندازه باندې څېړنه وشي یا اسناد بو کتل سی حتی د درملوک د کمپنۍ هغه تخنیکی مباحث تعقیب سي نو په دې کې مخامخ یو څه کمس برازي ان شاء الله چې د شکایت کې مسمو په دوازده راکړي چې د بری کمیسیون سره مخامخ کې د وخت عدالت ډېر مهمه ده چې دغه بهیک تعمین سي نو هغه اطمینان او ډاډ راکړل سره د غوړو ګورو چې په عملي بهیر کې څه پیښیږي.
د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوډ ماښام تر وبجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د ایف ام پر 3.15 په پټول هیواد کې صفه وځي اوریدلای شي. اوس په خاطر پردې څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وو.
د ارتقا لپاره د ګډون کانفرنس د آلیست افغانس یعنی آلی د افغاني د پنو ملي نندارتون په کابل کې پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وین جان اقا نوید نن ازادي رادیو ته وویل دغه نندارتون د تلنت تبلیغاتي شرکت او د افغانستان د سوداګرۍ خونې په همکارۍ د درې ورځو لپاره جوړ شوی.
یې په خاطر از یک طرف بازاریابي بر محصولات افغانستان و شناسایی اقلام تولیدی و محصولات تولیدی افغانستان است. از جانب دیگه مطرح کردن چالش ها و مشکلاتی که سکتور افغانستان به اون
مواد بدین اندرتون که اتش بیتو خصوصی و دولتی شرکتون خپل محصولات تولیدات او خدمتون چلاسی صنایع کرنیز فعالیتون بانداری رسانه خوراکی توکی و چو تازه میوی زعفران او غالی شامل دي په اویا غرفو کې ننداري ته وړاندې کوي. د خاغلی نوید په خبره په دې کانفرنس کې له 2600 زیات سوداګر ګډون لري او د خپل کارونو پر وړاندې د ستونزو رابرسېره کولو ترڅنګ د خپل راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کوي. دا درینځل دی چې د ارتقا لپاره ګډون کانفرنس د آلیست افغانیس یعنی آلی د افغاني په نوم ملي نندارتون په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د متشبثینو آلی بورډ د دې نندارتون له جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې دغه ډول نندارتون او کانفرنسونه کولای شي د سوداګرو پانګوالو پر وړاندې د نام د زیربنای پروژو نشټوالی د سوداګرۍ په قوانینو کې ستونزو او اداري فساد د غرض بهرنۍ ستونزې او ننګونې په ځانګړي ډول د گاونډیو هیوادونو پالیسۍ په څیر ستونزو په اړه ګټه ورتمام شي. د بلخ هوایي دهلیز لاري اروپا ته د صادراتو لړۍ په ساده د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي رادیو ته وویل هغه ډول چې تمه کېده لدی هوایي دهلیز څخه صادرات ممکنږي. ښاغلی سپاهی زاده وایي هغه علت چې اروپا ته د هوا له لارې صادرات کم شوي د مناسب مارکیټ نشتون په افغاني تولید داتو د سټانډرډ او نورم نخان نشتون او په افغاني توکو باندې د تعرفو لوړول دي. د بلخ اروپا هوایي دهلیز کال وړاندې د افغاني تولیدات د ښه صادراتو په هدف پرانستل شو او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني شل پوله، یو یورو 80 افغاني شل پوله، یو انګلیسي پوند 100 افغاني 50 پوله، یو سویډیال 100 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 80 افغاني 10 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 1450 افغاني.
دوستانو د خاطر پردیس خمو خبرونه واردل کال سی چې د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس به نړیواله موضوع واخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پاکستان د هغو هیوادونو په لست کې شمیرل دی چې مذهبي ازادي او تپکشي درناوی نه کوي. احمد چې بردا مسله تړلې ده چې هم د اوس سره په سټډیو کې دی چې ورته پرونی تر راغلی. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي؟
فربجن پاکستان عکس العمل ښکاره کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیره شپه ناوخته په یو بیان کې لیکلي دي چې دا یو اړخیزه او خپل سره پریکړه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړي بیان کې دا خبر هم کړي چې دا اعلان پر مځکه لښته واقعیا سره سر نه خوري چې د دې پروسې د شفافیت او اعتبار په اړه سوالونه پیدا کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت کله پاکستان د مذهبي ازادۍ په برخه کې ملامت بللی دی؟
پورې یوونه مخکې تیر چهارشنبه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او پنځه نور هیوادونه د 1990 کال له نړیوالو مذهبي ازادیو څخه د لا قانون څخه په سر غړونه تورن کړل.
نو د متحده ایالاتونو په لست کې خو نور هیوادونه هم شامل دي.
خو اسلام آباد هم دا خبره کړې ده، ویلې دي چې متحده ایالاتونو ځانګړي هیوادونه په نقشه کړي دي او دا ډول چلند د مذهبي ازادیو له پراختیا سره د اسلام آباد په وینا مرسته نه کوي. پاکستان دا هم ویلې دي چې هند ولې په دې لیست کې نشته. اسلام آباد وایي چې په هند کې په وروستیو کې په لکونو کسانو د مذهبي ازادیو د مخنیوي لپاره لاریونونه کړي دي، خو بیا هم امریکا هند په لیست کې نه دی داخل کړی.
بله، شبه سب که دغه توی چې د مذهبي ازادیو په برخه کې په ځانګړي ډول کم انتقادونه اسلام آباد ته متوجه دي؟
په انتقادونه ګڼ دي، ځکه چې په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه تر فشار لاندې دي. خو په پاکستان کې یوه ډېره مهمه مسله دیني مقدساتو ته د سپکاوي قانون، د قانون سزا مرګ دی، او بیا بیا د دغه هیواد پر اقلیتونو دغه تور پورې شوی دی چې بیا ځینې کسان په روسیو کې یو پاکستانی و چې بیا کاناډا ته په ډېرو مشکلاتو ورسېد او دغه تور پورې شوی و او څو ځله په اعدام هم محکومه شوی.
بله، ډېره زیاته مننه کوم احمد شیبر وایي چې د راپور راکوي چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پاکستان د هغو هیوادونو په لست کې شمیرل دی چې مذهبي ازادیو ته پکې درناوی نه کوي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، زموږ خبرونه د ملاری بیا هم افغانستان ته راګرځو. د برېښنا نشتون د کندهار اوسیدونکو لګڼو ستونزو سره مخ کړی دي. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د لارې پر سر د رامنځته سوي ستونزو له کبله نن 14مه ورځ ده چې د کندهار ترڅنګ پر هلمند هم برېښنا پرې سوې ده. په سویل کې د برېښنا شرکت مسؤلین مني چې ستونزه په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د لارې پر سر رامنځته سوې ده. صادق رښتینی په دې اړه له کندهار راپور لري.
د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د لارې پر سر د رامنځته سو ستونزو له کبله نن 14مه ورځ ده چې پر کندهار او هلمند برېښنا پرې سوې. د برېښنا نشتوالی په کندهار ښار کې د عامو خلکو ژوند او کاروبار سخت زیانمن کړي. د کندهار اوسیدونکي وایي چې اوس په دوو ورځو کې 2 ساعته برېښنا هم نه لیدل کېږي. دوی وایي په خپلو کورونو کې د بې برقۍ له امله اوبه هم نه لري او د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې برېښنا دي د سیاسي وسیلې په توګه نه کاروي.
خدای چې وبنه لرو به د بل کور را باسو، خپل وبنه لرو، خپل وب چې لرو، چې برق راسي د شپې راسي، یا موږ بده یو، یا برق یې موږ خپل برق خراب، یا سمرسیبل سره خراب سي. باید پر وخت ورځ راي لکه چې موږ هغه زموږ ارتیا او تلرو په هغه وخت باید برق راي لکه. بس چې د بل کور د بل ځای څخه د بل محتاج څخه مو بس
دا چې خیاطیم خیاطی کوم نو په همدې سبب په دې لسو ورځو کې کوم ګراکان چې مشتراسي یا کوم ګراکان چې مشتکاجر راوړي جواب ورکړو، ځکه د برق مشکلات خطر څخه موږ نه سو ورته برابرولی. نو د برق د زمينه برابرولو څخه مشکلي هم نه سو جوړولی. د نیټور د چیرې د واس نه لرو که سم لرو خاص واره نه راته کوي. نو زیات خلک جواب وو
نو د برق مشکلات ډیر ډیر فسون سره مخې د برق سره یعنی مشور دغه دوندوس خداس دی غټ مشکل، اساسي مشکل یعنی فارکوټ کې د سولر سیستم نه.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هم یو شمیر مدني فعالانو او ځایي خلکو په یو اعتراضیه غونډه کې د رامنځته سوې ستونزې د ژر هواري غوښتنه کړې. بلخوا په جنوب کې د برېښنا شرکت مسؤلین هم مني چې ستونزه په کجه کې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د لارې پر سر رامنځته سوې. د چارواکو په وینا کجه کې ولسوالۍ ته د مرکز لشکرګاه دوه لارې غځېدلي چې یوه یې د حکومت او بله یې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ده. چارواکي وایي حکومت د کجه کې د برېښنا کارکوونکو ته یوه لار پرانیستې وه تر څو دغه کارکوونکي پر همدې لار تګ راتګ وکړي، خو وسلوال طالبان د دې کار مخالفت کوي او وایي چې د برېښنا کارکوونکي باید د دوی تر ولکې لاندې لار باندې تګ راتګ وکړي. د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فاروقي وایي طالبان لار نه مني. د همدې اختلاف له امله د کجه کې برېښنا فابریکه درول سوې. د فاروقي په وینا دوی د قومي مشرانو، دیني عالمانو او نورو مخورو کسانو سره موضوع شریکه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به ورته د حل لار پیدا کړي.
د شهرانو اندېښنه او ستونزه پر ځای ده. د یویشتم تاریخ څخه د کوز د میاشت د کجه کې لاین کته سوی دي چې په سیمه کې ځینې ستونزې شته، چې هلته دوې لارې دي. د کجه کې فابریکې ته چې یوه د دولت وسلوالو مخالفینو لخوا بنده سوې ده، او په دوهمه لار انکه موږ ته ولسوالي وایي چې څه ستونزې شته. نو موږ د ځایي قومي سپین ږیرو، مخورو، دیني علماو په توسط خبرې شروع کړې دي تر څو دغه ستونزه حل کړو. موږ پیلن یوازې او یوازې د صنعتي پارک، د ډیزل جنراتورو څخه او د سولر پاور پلانټو څخه پات څلوېښت ساعته کولای شو چې دوه ساعته برېښنا کندهار شهر ته ورکړو.
د کندهار برېښنا د تیرو اتلسو کلونو څخه ډېرې ستونزې لري او د کجه کې څخه غزول سوی لاین هم ډیر وخت پرې کیږي. د کجه کې د برېښنا فابریکه د کندهار او هلمند د برېښنا د چمتو کولو اصلي سرچینه بلل کیږي. د برېښنا دا فابریکه اوس مهال د اوبو د کموالي له امله 1.5 میگاواټ برېښنا تولیدوي، چې 40 میگاواټ یې په خپل هلمند او پاتې 12 میگاواټ یې په کندهار ښار کې مصرفیږي.
او دغه سپ څورزو کابل ته د څښاک پاک اوبو ته نه لاسرسي او له ککړو اوبو څخه استفاده د دې لامل سوی چې د کابل ښار څیرمه سیمو کې تر خیمولانې ګڼو اوسیدونکي په ډول ډول ناروغیو اخته سي. ډاکترانو چې دغه ناروغان معاینه کړي وایي له ناپاک اوبو څخه استفاده او په نامناسب چاپیریال کې اوسېدل روغتیا ګواښلی سي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
په سړو تیارو خیمو کې اوسېدل او د ناپاکو اوبو او مناسبو خوړو نشتوالی د روغتیا پر وړاندې یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د کابل ښار په څیرمه سیمو کې د جوګیانو او د جنګونو له امله په سلګونو بې ځایه شوې کورنۍ په خیمو کې اوسېږي. اوس چې هوا سړه شوې، په دغو خیمو کې میشت ډیری ماشومان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. سلما یوه ماشومه چې د چمن ببرک په سیمه کې په خیمه کې اوسېږي. دی بوبل زړی خوږیږي او د شپې له خوا یې درد زیاتیږي. د سلما مور وایي لوري په نسایي ناروغۍ اخته شوې ده. دا وایي د دې لپاره چې ناروغي معلومه شي. درې کلنه لورې ولې په دغه ناروغۍ اخته شوې؟ د خزینه ناروغیو ډاکټرې مرضیه عصمت ته مې بوتله. ډاکټر عصمت وایي
ستاسو اوبه پاکه نه دی، دا خراب ناوړه اوبه چې تاسو چکې دا میکروبونه دننه کوي ستاسو وجود څخه، او دا لاسونه پاک نه مینځي.
د ډاکټرانو په خبره د دغو خیمو ځینې اوسیدونکي د ناپاکو اوبو د کارولو له امله په جلدي یا د پوستکي په ناروغیو هم اخته شوي دي.
او په دې برخه کې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه ته ورځو چې د نورو مسایلو تر څنګ د ټاکنیزو شکایتونو د ثبت او د سولې روانې پروسې په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د ورځپاڼو ته ناجیه صاحب یې کتنه کړې.
سرخط ورځپاڼې لیکلي طالب چارواکي په پاکستان کې له خپلو ملاتړو مشرانو سره تر خبرو او مصلحت وروسته چمتو شوي چې له امریکا سره د اوربند په مسلې خبرې وکړي، خو د سرمقاله لیکونکي په خبره اوس چې طالبان د سولې مذاکراتو ته چمتو شوي، زلمی خلیلزاد د کرسمس په رخصتیو بوخت دی. وړاندې په سرمقاله کې د یو شمېر نږدې سرچینو له قوله راغلي چې ممکن تر نوي میلادي کال پورې د سولې په خبرو کې هیڅ ډول پرمختګ ونه شي. دنیا ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ ټاکنو پر ابتدایي پایلو اعتراضونه ورځ تر بلې په ډېرېدو دي او د ټولو تقلبي رایو د ابطال غوښتنه کیږي، خو د ټاکنو کمیسیون ټینګار کوي چې بایومیټریک شوې رایې باید باطلې نه شي. وړاندې د یو شمېر چارواکو له قوله راغلي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پوهنتون په خپلو چارو کې خپلواک دی او د دې پوره صلاحیت لري چې هغه رایې باطلې کړي کوم چې ستونزې لري. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې بیا د ټاکنیزو شکایتونو د ثبت د وروستۍ ورځې په اړه لیکلي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي سره له دې چې د ولسمشریزو ټاکنو په اړه زرګونه شکایتونه ثبت شوي، خو نن چهارشنبې هم د ورځې تر پایه هره معترضه ډله وخت لري چې د ولسمشریزو ټاکنو په اړه خپله کره او پر واقعیتونو او شواهدو برابر شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. سرمقاله لیکونکي لیکي د ملت غوښتنه دا ده چې دا ځل د ولسمشریزو ټاکنو وروستۍ پایلې د لومړنیو هغو په څیر ونه ځنډول شي، ځکه بیکاري، د چارو سستوالی، د پانګې تېښته، سوړ ژمی په دغه هېواد کې د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی. د سرمقالې لیکوال لیکي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د قانون او طرز العملونو له مخې خپل ټاکلی وخت لري چې دغه شکایتونه وارزوي او په خپل وخت په اړه یې پرېکړه وکړي، خو که چیرې د لومړنیو پایلو په څیر ډېر وځنډېږي ستونزې به لا پراخې شي. د سرمقالې په پای کې راغلي د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې په لوړه ټکنالوژۍ وشوې او د درغلیو داسې څه پکې نشته چې دا ټاکنې په شا وتنبول شي او یا مثبتې پایلې ونه لري. که بیا هم ټاکنې دوهم پړاو ته ځي نو دا به سخته وي، ځکه په دغو ټاکنو $109 میلیون لګښت راغلی.
دوستانو په دې سره ورسېدو د خپرونې نیمایي ته. په کابل کې 12:30 د یو ځل بیا له سلطان محمد سرور څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
نن د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ ده. د کندز پولیس وایي چې نن سهار وسلوالو طالبانو په کندز ښار کې د پولیسو په یوې ګزمی برید کړی او یو سرتیری یې ټپي کړی دی. هندي چارواکو ویلي چې هر ورځ له افغانستانه 15 لاری پیاز هند ته رسیږي او دا به د پیازو د بیې په ټیټولو کې مرسته وکړي. پاکستان دا غندي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل شوی چې وایي له دینی ازادیو سرغړونه کوي. د عراق پارلمان د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ چې هدف یې خپلواکو سیاستوالو ته د څوکیو د ګټلو ښه چانس ورکول دي. او د شیکاګو په دوو هوایی ډګرونو کې سختو دوړو 170 پروازونه لغوه کړي.
مننه کوم سلطان محمد سرور. دوستانو تاسو کولی سید د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولې، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، په ګډه به وورو.
د زهرو کاروان
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ازادي رادیو ته ستړي مشه، زه اکرام الله اکرام يم او د زهرو د کاروان په یو بل او نيز خبرونه کې مو هرکلی کوم. او ریچه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي وای چې لترګری سره د جګړې تر څنګ باید د ترګرو ډلو مالی سرچینی هم وچکړل شي. په روانه خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو په پایل کې ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو تر راګرځو چې مسکا هوتا کې وړاندې کوي.
وطن هغه مهال ونی ولشول چې نشي مواد له هیواد څخه د باندې قاچاق کول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې شپږ تنه هغه مهال ونی ولشول چې د پاسه 4 کیلوګرام هیروین په خپل خېټو کې د حامد کرزي، بلخ او هرات هوایي ډګرونو لارې هند قاچاق کول. په یو بل پیښه کې سرحدي پولیسو یو تن نیولې چې په خپل خېټه کې 1 کیلوګرام نشي مواد د نیمروز د وریښمو لارې ایران ته قاچاق کول. په پکتیا ولایت کې لسګونه کیلوګرامه چرس ونیول شول. د پکتیا ولایت امنیه قمندان محمد عثمان جان باز رسنوی ته ویل د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د قوس میاشتې پر 26 نیټه په احمد آباد ولسوالۍ کې پر یو کارخانه باندې د برید په نتیجه کې 100 کیلوګرامه چرس ونیول. په پام کې و چې دا چرس له هیواد څخه د باندې قاچاق شي. د دې موادو د ساتلو په تور دوه کسان هم نیول شوي دي. په کندز ولایت کې معتادین راټول او روغتون ته انتقال شول. د کندز ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته ویل د کندز ولایت پولیسو د معتادینو د اتیا بسترز روغتون په مرسته د کندز له خارڅ خدیش معتادین راټول او د درمنل لپاره دی روغتون ته وسپارل. د متدینو د درملنې روختون مسؤلین وایي چې دا متدین په خپل خواخه درملنې ته چمتو شوی ول. په ننګرهار ولایت کې 100 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د قوس د میاشتې پر 28مه نیټه یو تن هغه مهال ونیول شو چې 100 کیلوګرامه چارس، تاریاک او هیروین په یو موټر کې له سپینغر ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته قاچاق کول. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی دی.
موسکا هوتکو چې د نشئی موادو په برخه کې د ونې مهمه پیخي را اورولې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي وایي ل ترهګری سره د جګړې تر څنګ باید د ترهګرو ډلو مالی سرچینې هم وچکړل شي.
Our focus should not only be on defeating terrorists.
موږ باید یوازې پر دې ټکی تمرکز ونکړو چې ترهګر د جګړې په ډګر کې مات کړو.
په یو بل راپور کې بده هم وایي چې یو شمیر افغان متادینو په ایران کې خپل کورنۍ پرېخي او افغانستان ته د نشه یي موادو لپاره راغلي دي.
د دې اوسو مرکز ردمشکر یې ایران او کوم پیران کې
د کېټ پونوم د یوې هالنډي موسسي سروي خي چې د افغانستان په هرو دریو کورنۍ کې یو نفر نشه کوي. په دې اړه ل ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه لرو.
یو اوسل سروي د چې د کورنۍ سره مصاحبه شوی ده
او د روان خبرونې په پای کې ډراما هم لري.
اوس زړه وایه چې وړ مشپلې سات تیر شو کنه څه سات به می تیر شوی بابا یو وادي بندر و
یو وربیا. هر کله درنو اوریدونکو اوس هم د خبرونی لومړی مطلب په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي عادلی راس په څرګندونو باندې پیلو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي وایي چې باید له ترهګرو سره د جګړې تر څنګ د هوایي مالی سرچینې هم وچکړل شي. عادلی راس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویل د نشي موادو کښت، تولید او قاچاق د ترهګرو مالی سرچینې دي. ترهګر یوازې د جګړې لالارې نشي ماتېدای، باید چې د جګړې تر څنګ د هوایي مالی سرچینې هم وچکړل شي. امنیتی کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې یوازې د کوکنارو لکخت څخه مبارزه ګټوره او مؤثره نتیجه نه لري. باید د دې مبارزې تر څنګ نړیواله ټولنه افغانستان ته د حقوقو کیمیاوي موادو د راتلو مخه هم ونیسي چې په نشه یي موادو کې کار ځنې اخیستل کیږي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د افغانستان د امنیتی وضعیت د څېړنې په اړه جوړه شوې ده، د نورو ګواښونو او تهدیدونو ترڅنګ نشه یي مواد هم یو عمده تهدید وبلل شو. داسې یو تهدید چې له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته هم نړیوال امنیت ګډوډولی شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي عادلی راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل په افغانستان کې د سولې د تضمین او نړیوال امنیت د ټینګولو لپاره باید د ترهګرو ډلو مالی سرچینې وچکړل شي.
Our focus should not only be on defeating terrorists.
موږ باید یوازې پر دې ټکی تمرکز ونکړو چې ترهګر د جګړې په ډګر کې مات کړو، باید چې د دې ترڅنګ د هغو پیسو سرچینې هم وچکړو چې د جرمونو او نشي موادو څخه ترلاسه کوي. د دې کار لپاره د سیمې په کچه هڅو ته ضرورت دی. باید د کوکنارو لکښت، تولید او بازارونو پر ضد جدي مبارزه وشي. د افغانستان دولت د دې ستونزې د حل لپاره د نشي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې هوایي بریدونه وکړل. افغان امنیتي ځواکونو هم یوازې کال د نشي موادو پر کارخانو باندې 3000 عملیات کړي چې په نتیجه کې 2000 کیلوګرام نشي او کیمیاوي مواد نیول شوی دي.
عادلی راز زیاته کړه چې یوازې څکل افغان ځواکونو د نشي موادو 8000 قاچاق کوونکي نیولې دي. د ملګرو ملتونو مشر انټونی ګوتریش د غونډې ته په خپل ویلي ګل شوی پیغام کې له نشي موادو سره د افغان ځواکونو بریاو او قربانیو ته په اشاره سره ویلي چې یوازې سکه له نشي موادو سره د مبارزې په عملیاتو کې لس افغان پولیس وژل شوی دي. په ملګرو ملتونو کې د روسي استازي هم نشي مواد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو اصلي مالی سرچینه او د سیمې هیوادونو امنیت ته یو جدي ګواښ بولي. دای له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشي موادو سره په ګډه مبارزه وکړي. خو د کورنیو چارو وزارت په خوانی موین او امنیتی څیړونکو میرزا محمد یارمن بیا د سیمې هیوادونو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې په بیغوري تورنوي. دای زیاتوي چې د نشي موادو د تولید لپاره ټول کیمیاوي مواد د همدی هیوادونو له پولو څخه افغانستان ته راوړي.
ریکار سره عموما در افغانستان تولید نه میشه.
پریکرسرونه په افغانستان کې نه جوړیږي، بلکې له روسیې، آلمان، ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راځي. باید د سیمې هیوادونه او نور نړۍ ژمنه وکړي چې د هغو کیمیاوي موادو مخه به نیسي چې تریاک په هیروینو بدلوي. خو که دا هیوادونه د پریکرسرونو صادرات نه بندوي، نو دا معنا لري چې دوی غواړي افغانستان د دوی د کیمیاوي موادو مارکیټ وي. بل دا که د افغانستان حکومت غواړي چې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، د کښتونو بشپړ ویجاړول د امنیتي دلایلو له مخې امکان نه لري.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې امریکا هڅه کوي طالبان له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې وشلوي، خو دې ډلې تر اوسه پورې دا ضمانت نه دی ورکړی چې د سولې تر تړون وروسته به د نشه یي موادو له کښت او تولید څخه لاس اخلي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي عادل راز د څرګندونو په اړه مو د مرسلین ارسله راپور اورېده.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
زموږه کله ازادي راډیو نو اوري درنو دوستانو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه ته غوږ یاس. اوس هم ل ایران څخه د راستنو شوی او متادینو په اړه معلومات درکو. افغان متادینو ل دی عمل خپل کورنۍ په ایران کې پریخي او افغانستان ته راغلي چې دلته نشئی مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي. په فرا ولایت کې د متادینو د درملنې مرکزونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې متادینو درملنې دوی ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي، ځکه چې دوی ل خپل کورنۍ څخه لیري اوسېږي او د کورنۍ د نه پاملرنې لاملای درملنه نیمګړی پاتې کیږي. په دې اړه حافظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې مسکا هوتا کوړندې کوي.
د فراه ولایت له زړه ښار څخه هرمیاشت څه د پاسه سل متادین د درملنې لپاره روغتونونو ته وړل کیږي، خو په دې ځای کې بیا هم ډیر متادین پاتې دي او خپلې نشې کوي. د دې متادینو ډیری برخې هغه متادین دي چې څو کاله کېږي په ایران کې خپلې کورنۍ پریښي او د دې لپاره افغانستان ته راغلي چې دلته نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي.
په
ایران کې می مزدوري کوله، هلته به می له ایرانیانو سره یو یو دود څکول. لومړی می چرس کول، وروسته تریاک او له اتو کالو راهیسه خیخات کوم. دا ټول ستونزه زموږ خپله ده. دولت مو درملنه کوي خو موږ نه ورزو. تیر کال می له ډاکټر پرته په خپل کور کې درملنه وکړه، و میاشتې خوم، خو له درد او ستونزې پرته می بیرته نشوته مخه کړه. دا کار زما خپله غلطي وه، هیڅ ډول ستونزه می نه درلوده.
هیڅ مشکل نه شي
په ایران کې. متاسلم کور می مو په ایران کې دی وریا دی وپیدنی. دا څلور پنځه کال کې جوړول دلته راغلی، دلته اوس در به در پروت په شر کو نی. یو وخت می درلوده وای دغه زما تات کړم روزانه دوه درې میاشتې روزانه دغه سموک تلزینې راکړل مره چې موته اسلام مره ماته بلډ سره په پیسو وخت ډیر خنه منسوز عمل د څلور پنځه کال کې چې شته د کوچنیان پلا ګرد می لکړي دای و دل در به در دلته پروت.
په خپل خوخه د نشي پری خودل او د کورنۍ لخوا د معتادینو څارل د احتیاط په درملنه کې اساسي شرایط بلل کیږي. د فراه ولایت د معتادینو د درملنې اتیا بستریز روغتون مشاور جواد پادشاهخیل ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې ډیری معتادین یو ځل نه بلکې څلور ځله تداوي شوي دي. خدا چې کورنۍ له هیواد څخه د باندې اوسېږي او څارنې نشته، نو دغه معتادین تر درملنې وروسته بیرته په نشو وخته کیږي. یو ډول معتادین موږ ته د خپلو کورنیو لخوا معرفي شوي دي. د بې سرپناه معتادینو په پرتله د دې ډول معتادینو درملنه اسانه ده، ځکه چې دا کسان کورنۍ لري او د کورنۍ لخوا څارل کیږي. خو بې سرپناه معتادین بیا کورنۍ نه لري او هیڅوک یې څارنه نه کوي. همدا دلیل دی چې دا معتادین تر پنځه څلوېښت ورځو درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د نشه یي موادو کښت، تولید او نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کیدل هغه عوامل دي چې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي، او د دې ترڅنګ هغه معتادین هم ډیریږي چې یو ځلې درملنه شوي وي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د هیروین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
زموږ غږ آزادي راډیو نو اوریدونکو دوستانو، آزادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 3.15 اف ام سپا او دغه شان په ټوله سیمه کې په منځنۍ سپا 2.90 رڼا اوریدلی شي. اوس هم ستاسو پام د نشه یي موادو او معتادینو په اړه د کیت په نوم د یوې هالنډۍ موسسې سروې ته راړو. د کیت په نوم د یوې هالنډۍ ادارې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې په هرو دریو کورنیو کې یو نفر نشه کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو کمولو ریاست د دې سروې راپور تاییدوي او وایي چې دا سروې به له دوی سره د وقایوي پروګرامونو په چمتو کولو کې مرسته وکړي. دا چې دې موسسې د نشه یي موادو په کومه برخه کې سروې کړي او په دې سروې کې له کوم میتود څخه کار اخیستی، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د دې سروې هدف څه و.
د دې څېړنه عمده هدف دا دی چې په افغانستان د ملي په سطح کې د روغتیایي مشکلات باید تعین شي چې کوم مشکلات ډېر دي په افغانستان، او د عامې روغتیا وزارت باید کوم ستراتیژیکان او راکارونه باید پلان ولري چې په افغانستان کې عملي وکړي.
دا سرینه کې د کوم میتودولوژي او کوم شیوان دوی کار اخیستی او دغه سرینه تر سره کړې ده په افغانستان کې؟
دا جناب علمی صاحب یو اوسول سروې ده چې د کورونې سره مصاحبه سروې ده، او دا اکثرا انتخابي ده. مثلا یو کورونې مصاحبه کېږي، بیا 15 کورونې سره مصاحبه نه کېږي، شپږم سره مصاحبه کېږي. داسې یو میتودولوژي ده. ولې چې موږ ګورو په سلور دیش ولایتو کې دا په یو لاس لوی شهرونه دا مصاحبه د کورونه سره سوي.
کوم کسان کوم مواد نه ډیر دوی استفاده کړي دا او کوم استفاده کوونکي په دغه سیرنه کې په ګټه شوی د پاکستان کې؟
دا سیرنه شایي چې تقریبا 15 نشه توکو دا تعین کړی ده چې په افغانستان کې استفاده کیږي. یوې دا عمده چرس دی چې په افغانستان کې ډیر استفاده لري، او دوم نسوار او سګرټ، دریم اپیوم یا تریاک دی، سلورم ایروین ده چې دوی الکول هم په افغانستان کې استفاده، ولی فیصدی ډیر لږ دی.
په دغه څېړنه کې په یو برخه کې راغلی ده چې درې کورنۍ سره دوی مرکه کړې ده، په نتیجه کې یو کس جدي کسان او د کورنۍ نه دوی معتاد کسان ښودل شوي دي. تاسو ځان سره ارقام لري او ډیټا لري او تحلیل لري دغه څېړنه مطابقت لري؟
بله، زموږ ارقام چې موږ ته د مراکز نه د کلینیکونه راځي دا دی چې زموږ انتظار لس ډیر دی، خلک ډیر تقاضا لري تداوی دپاره، او ورځ په ورځ د دوی تقاضا ډیر کېږي، او تاسو وینئ چې په لوی شهرونو بیابانی او بیکورو کسان روغدو کسان ډیر دی. او دا سیرنه موږ تاییدوو چې دا مشکل په افغانستان کې ډیر دی، او باید د عامې روغتیا وزارت او دولت یو جدي تدابیر د دې تداوی دپاره او د دې د وقایې دپاره باید برنامه ولري.
په دې سیړنه کې راغلی ده چې د روغدو کسان کورنۍ مالي امکانات نه لري، د وجې نه دوی خپل کور خرڅوي یا هم پور اخلي معتادوی تداوی وکړي. د کوم معتادین دي چې دوی امکانات نه لري دغه سي دوی د کورنۍ زی پور اخلي خپل کور خرڅوي؟
دا په افغانستان کې په دې خاطر چې سی بیمه په افغانستان نشته، ولی اساسی قانون هم سفارش کرده و سی خدمات روغتیایی خدمات پا افغانستان که رایگان ده، ولی خلکو به دی خاطر چه در کورنه آز تداوی بشه در ترانسپورتیشن و در کرایه ده پارا دوی اخپل مال که خرسایی چه ترانسپورت یا مثلا، ولی با فقیر و کورنه دا دیر دی چه دا دوی اخپل اساسی خرسایی یا دوی روغت و کسان ده پارا مصرفه، ولی زموج مراکز دوی ده پارا آماده دی او خدمات ده طول مراکز چه موش پا افغانستان لرو خدمات رایگان دی موش ده دوی پیسی او شای نگاره، ولی بعضی مصرف چه دوی ترانسپورت پارا که اگه ده دوی کار دی، ولی دستی مشکلات استه چه مومی روغتیایی بیمه ده خلق ده پارا نشته.
همده راست روزگان و غور دو ولایتون یاد شویده پده سرونه که چه بد وضعیت که دی روک دو کسان پده دو ولایت که روزگان که خوب بیخی دسر سی مرکز نشته، خوب بیا اخور که خود تاس مرکز لری استاسو اقدامات پده عرد سده ای
تام روختی وزارت برنامه لری چه با روزگان چه مجلس و سی مرکز ده روک دو کسان نلره، مج باید علت مرکز بلرز مج اولویت داده چه پا روزگان او نورستان مج باید مرکز ایجاد کن، ولی پا غور ولایت چه چران که مش مرکز لرو دا مرکز یا شلبستریز مرکز دی، ولی پر غور یا بل مشکل داده چه ولسوالی لیری دی دا شار نه فا تیوارا لال سرجنگل علت هم مشکلات دیر دی او مش پلان لرو پا نوی استراتیجی او نوی پلان که چه فا تیوارا او لال سرجنگل کم بیز مرکز التیجات چه سروغ دو کسان دا پر عرضه بشه.
او رستی پختنه داده چه دیدی سروی لارخوانه او داغ سفارشونه تاست سمره گتاواره دا پستاسو پا اوزنه وزیعت لپاره چندی که تغییر راسی؟
دقیقا دا طول و سرویگان و خصوصا دادی سروی سیرن او سفارشون او ارقام چی مشتاشه دا مش دا پار دا اندیکیترون و شخصون تاینوی چی مش کم کارون باید بکو اخبر استراتیجی اخبر پالیسی مش باید تجدید بکو او دا خلق و دا پار لاسرسی دا خدمات باید زیاد کو چی خصوصا اغا کلی او ولسوالگان اغا ولایت چی مراکز نلیر مش باید خدمات او کم خدمات مش عرضه کو زموش تحلیل داشته چی زموش وقایوی خدمات باید در تداوی خدمات لا زیاد سی چی در نشه توک استفاده تید سی.
لی دکتر عبدالشکر حیدری سرم زموگ ده همکار فرید حلیمی مرکه آوریده.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د اوس هم د زهرو کاروان خبرونی ورسی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د تیر په چیر ساسل لپاره یو پزړه پور ډرامه لرو. د ډرامې په دې کیسه کې اوري چې د جمیل دکان ته د هغه دوه انډیوالان ورزي، خو جمیل په قهر کېږي او هغه ته وایي چې نور مې ساسل انډیوالۍ توبه ده. دا چې د انډیوالان یې د څه لپاره دکان ته ورغلي وو، جمیل ولې له هغوی سره ملګرتوب پرېښود او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
جمیل جان څنګه شو؟ سیګریټی خوان وکړ کنا
یار؟ غفار جان ډیر خوان وکړ، بچی کی ټایم لا ډکه زوره ور. غفار جان بل سیګریټ ایم ول ډکاس
ور ډکه یال دان نه ناستانی را ډکه
ونه سارا ته څه کوي واشنی یې اوس یام پورا یو سیګریټ ای आवाज یو هغه یام اول زل دی را باندې تاوان نشي.
اجی اسلاما دا څومره خوږه سندره ده، تو خو دا آواز لږ جکه
کومه سندره
دا؟ څه چوب شي دغه سندره ده؟
نو دا خو رښتیا هم چې ښه سندره ده، تاسې ولې خاندئ؟
یاره جمیل جانه، رښتیا هم چې نشه یې زوروره دا سندره نه ده، د سپي غپا ده. غپا
د سپي غپا چې دی بابا، ته فکر کوې چې زه د سپي غپا او سندره نه سره پېژنم؟
والا کارو تاسی والی خاندی، نو دا خو رشتی هم چی سندره ده.
دانستازی نا پویده سندره و دیسپی غپا نسر پیجنه. دا خیر زنو زن کورتا، اقا زما موتر چه شو؟
موتر خودی دقا ده مخت والار ده.
خفاره دقا بالغ تو نیشتی که
تی نوینه، موتر خودی دقا ده مخت والار ده.
خواه موتر می داده اوف دا دروازه ولی نخواستم
دروازه مو کلاسه کرده دا غی سیر ده بازی حوازی که نا
خواه سامه دا داده که ناسته تو داری که زی چاره نکم آن آن
ورزا ورزا را کتو کل خیره
دا موتر ولی را کتو کبی
نو خوتا بریک نیوله ده
خواه خیر ده خو کرده زب کو موتر پسی سبار آزم آقا زما کرته چرده ده
کرته ده 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 وقلا
تو داری که زی واقوندم
او چه که وی داخو پتلون نده چه تا بخی پکنه نباسی خوشی که کرته ده چیره وی که
آسی خو بیلکی زمان لیوانای جور کن چه بار خبره میخوانده زی دومره نپویم چه کرته یا پتلون نسره پیشنم
جویل جارا خدای ده نکی ولی با لیوانای دوی خپله لیوانیانی چه پر تابانده خاندی سیگریتی پو سر نیولی دی ناکه خاندی
باس آجی صاحب استاد سپینی گیری خاطر می وکر که ننو زور سر جوڑی دما باس زنو لارم داس پوشا بندار مو
والا کا پختور کی دی پردا جمیل پہ ورشا تر کور اورا سوا نشہ دے پکو مکند کی اونلوی گی او یا چیر تھا موٹر ہو نوئی
وای نسارا ورشا سگریٹا یا منہ پہ ہوا ہے کار چھ پی وجی پو بوگ با پکدا تا واکی
اس بار ہے نوئی کوری نشده ده یو دول بلاشی خمی وکا
یا ربی خیبو دیرو خندن پا ده وکانو والا خدم را خندن
نه زانان سره یو دود ورکی تاسی پورا یو سگریتا پیو وا
یو دود مو ورکنه و دوم را سات مو تیری دا
باست نوری تکوی دیر مو یارا سات پو خدای تیر شد
هو سات خو مو تیر شو خو زه د جمیل په باره کې اندېښنه لرم
سلام علیکم جمیل جانا
سلام علیکم جمیل جانا
وعلیکم سلام غفار سړی مشه نثار تم سړی مشه په خیر راغلی
خیر یو سی ژوند دی اوسې اوهو جمیل جانا دا لاس دې ولې تړلې دی
دا خو پرون ماښام چې ستاسې له بنډار څخه کور ته راتلم په لاره کې په یوه کنده کې ولوېدم او لاس مې مات شو
څه وایې مات شو
او مات شو
نو ډاکټر ته ورغلې
ورغلم ډاکټر مې لاس په ګچو کې راوتاړه
ښه خیر خدای به یې جوړ کړي ښه اوس دا راته ووایه چې وړ مشپه دی ساعت تیر شو که نه
څه ساعت به مې تیر شوی وي بابا یو عادي بنډار وه داسې بنډارونه خو موږ او تاسې همېشه کوو
دا نو ته وایه چې عادي بنډار وو تا تر اوسه پورې د چرسو سګریټای وهلی وو
نو سګریټای خو مې اوس هم نه دی وهلی
دا نو ته وایه چې نه مې دی وهلی یو دود هم نه یو پوره دانه سګریټای دی وازې ووهه داسې عجیبه خبرې دې کولې چې له خندا دې مړه کړو زوره واره
نه پوهېږم زما نه دي یاد
ستا به دې وي یاد خو موږ په موبایل ویډیو درنه جوړه کړې ده
ها ویډیو مو جوړه کړې ده داسې راښکاره کوي
دا دې وګوره زما په موبایل کې ده ودرېږه درته وښیم دا دې وګوره
ودرېږه زه یې چاره نه کوم
ورزا ورزا رکتو کل خیره
دا موتر ولی حرکت نکوی
نو خوتا بریک نیوله ده
خیر ده خو کورته زب
بس دې لري کوي، بس هیڅ شرم او یا نه لري.
څه کوي نازوانه؟ موبایل دې را مات که.
نازوانان تاسو یاست که زه؟
ولی موږ څه نازوانی در سره کړې؟
دا نازوانی نه ده چې یو وار مو د چرسو سیګریټای را باندې وهه او بیا مو ملنډې را باندې وهلې، ویډیو مو هم رانه جوړه کړې ده.
دا خو انډیوالي ده، په انډیوالۍ کې خو ساتیری وینو.
دا انډیوالي نه بلکې بېعزتي ده. تاسو زما انډیوالان یاست که زما دښمنان؟ انډیوالان داسې وي چې خپل انډیوال په چرسو اخته کوي.
نو دا خو یو ساتیری وه، په یو سیګریټي خو څوک نه چرسي کېږي.
بس بس دا خبرې نور پرېږدی. زه سر له نن څخه هم له چرسو سره او هم ستاسو سره خدای پاماني کوم. نشه سړی بېعزته کوي. څوک چې عزت ونه لري ژوند څه کوي؟ که دا ویډیو یو چا لیدلې وای زه به په شرمونو شرمېدلی وای.
نو ویډیو خو دا دی ماته شوه، او بل دا چې مونږ ټوکې در سره کولې.
نشه دې ورکه شي، تاسې ورک شئ او ټوکې مو ورکې شه. نور زموږ او ستاسو انډیوالي پر همدې ځای ختمه شوه. خلاص
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، د دیونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچنګ ریاست
مسؤلان،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار کچیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.